السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي نن د زیارت ورځ او د مارچ 2 منیټه ده زه فرخنده صد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالاتو د ګرانۍ پر زیاتېدو دا شان په امنیتی مسلو او د دې سره سره 19 پروګرام سر به هم لرو اوریدلې مې هېروي خو لومړی ورزو خبرونو ته وړاندې کوونکی ملیحه میرزاده ده
السلام علیکم تر ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د شمالي وزیرستان په سپینوام کې زدهکوونکو او د هغوی پلرونو د استادانو د غیر حاضرۍ خلاف لاریون کړي په بلوچستان کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف نن د کروندګرو اتحادیې هړتال کړي او برتانیه وایي سمندري ځواکونو یې له یوې وړې کښتۍ نه د ټانک ضد میزایلې او د بالیسټیک توغندو برخې نیولې دي تفصیل د شمالي وزیرستان په سپینوام کې زدهکوونکو او د هغوی پلرونو په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضرۍ او کم شمیر خلاف لاریون کړي د سیمې اوسیدونکو زدهکوونکو نن د لاریون پر مهال د تعلیم محکمې او ضلعي انتظامیه چارواکو باندې غږ وکړ چې د دوی د مسلې غم وخوري د سیمې اوسیدونکي لیاقت وزیر مشال ریډیو ته وویل چې په بیا بیا یې د تعلیم د محکمې چارواکو ته خپل غږ رسولی خو ډېر استادان ډیوټۍ ته نه حاضریږي چې ورسره د سیمې د زدهکوونکو زده کړې اغېزمنېږي
میز بار بار احتجاجی نہ کری دی اور ڈی او سره مین ملاقات شوی دی چکیم ٹیم رغلا وہ ایجوکیشن دے طرف نہ نو اگے اندازہ دادو چھ 50 داون 65 ٹیچرو نو دس دی چھ اگے ڈپٹے پس پینوام شدی خود ڈپٹے تا نظر میں پشی خیل کوٹ یو سکول دا 350-400 بچو نے تعداد وہ ٹیچرو نو ولتا نشتا نو اگے سکول اس مکمل بند ائی
پالاریون کې شامل زدهکوونکو ویل د استادانو د نشوالي لامل د دوی ډېرې تعلیمي ادارې او سکولونه بند پراته دي د شمالي وزیرستان د تعلیم محکمې مشر محب الله داوړ مشال ریډیو سره په خبرو کې د استادانو د کمی ستونزه ومنله خو ویل چې د نوو برتیانو سربیره د غیر حاضرو استادانو خلاف کاروایی روانه ده چې له تنخواګانو نه پیسې کټ کیږي د سیمې مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته ویل چې د تعلیم د محکمې مشرانو ترې د سکولونو د فعالولو ویلې دي د پاکستان یو عدالت نن یو ریټایرډ پوځي جنرال د ملکی ادارو خلاف د ولسی او حکومتي ادارې کارکونکو بغاوت ته د لمسولو لتورونو سپین ګرځولې دي د ریټایرډ لیفټیننټ جنرال امجد شعیب وکیل میا علي اشفاق رسنو ته ویل چې د اسلام آباد ضلع عدالت نوموړي لتورونو بری کړ چې خلاف یې د بغاوت اکزیا د فروری په 18مه پرمنا تاڼه کې درج شوې وه د اسلام آباد ضلع عدالت کې اډیشنل سیشنز جج طاهر عباس د امجد شعیب د جسماني ریمانډ پاړه د بیا کتنې درخواست اوریدنه وکړه د امجد شعیب د وکیل دریس و چې د نوموړي خلاف هیڅ سرکاري کارکونکي د مقدمه درخواست نه دی کړی نو ځکه داغه د خبرو په بنیاد یې خلاف کیس جوړول ناسم دی عدالت په پریکړه کې ویل چې امجد شعیب یو وطنپال او د هیواد معتبر وګړی دی نو بری کوي د اسلام آباد پولیسو امجد شعیب د تورونو په سر لخپل کوره گرفتار کړو په پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو او د بشري حقوقو فعالانو د امجد شعیب په گرفتاری نیوکه کړې وي کپ امجد شعیب تورونه ثابت شوی نو د وو کالو د بند سزا ورته ورکول کې دی شو امجد شعیب د تحریک انصاف مشر عمران خان پلوی دی په لاهور کې د پنجاب پوهنتون د زدهکوونکو د دوو ډلو ترمنځ تر نښتې وروسته پولیسو ځینې زدهکوونکي گرفتار کړي دي په پوهنتون کې یو زدهکوونکي ثاقب خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا نښته د پښتنو د پنجابي زدهکوونکو ترمنځ د قومونو په سر تر بحثونه وروسته شوې ده هغه تور پورې کړ چې له نښتې وروسته پولیس یوازې د پښتنو زدهکوونکو پر ضد اقدامات کوي او څه د پاسه 30 پښتانه زدهکوونکي نیولي دي خو پولیس وایي چې تر اوسه 30 زدهکوونکي گرفتار کړي دي د بلوچستان د کروندګرو اتحادیه د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد نن په ټوله صوبه کې هړتال کړې دي احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته ویل چې له بلوچستانه نورو صوبو ته تلونکي لارې یې تړلې دي دوی وایي چې په سیمه کې یوازې 2 ساعته بجلی وي چې له وجې یې د اوبو ټیوبویل نشي چلولې او فصلونه او باغونه یې خرابیږي بلخوا په کوټه کې د وابډا یو چارواکي محمد افضل مشال ریډیو ته ویل چې کروندګر د بجلی بلونه نه ورکوي نو ځکه یې ورباندې بجلی کمه کړې دغه په خبره د وابډا او کروندګرو ترمنځ فیصله شوې وه چې په 24 ساعتونو کې به ورته 6 ساعته بجلی ورکول کېږي خو د بلونو د نه ورکولو له وجې ورته اوس یوازې 2 غنټې بجلی ورکوي د برتانیې سمندري ځواک له یوې وړې کښتۍ څخه د ټانک ضد توغندي او د بالیسټیک توغندو پرزې نیولې دي برتانوي او امریکایي چارواکو نن وویل چې دغه سامان یې پر هغه کښتۍ تر چاپې وروسته ترلاسه کړی چې ښایي له ایران څخه یمن ته روانه وه د برتانیې د دفاع وزارت وویل په خلیج سیمه کې دغه کاروایي د فروری په 23مه وروسته لاغې وکړه چې یوې امریکایي الوتکې د برتانیې د شاهي سمندري ځواک د هلیکاپټر په مرسته یوه وړه کښتۍ تر لیدلو وروسته ونیوله چې له ایران څخه روانه وه په بیان کې ویل شوي چې هغه کښتۍ ته کوشش وکړ چې واپس ته ایران سیمه ته ور داخله شي، خو تر هغه مخکې ودرول شو. د ایران سرکاري خبري ایجنسی سره دا خبر نه دی تایید کړی. او د پاکستان سپر لیگ په نوم د شل اووریز کرکټ د اتم پړاو په سیالو کې نن د کوټا ګلډیټرز او لاهور کلندرز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د لاهور په قذافی کرکټ لوبغالي کې د مارچ دویمې سیالي د پېښور په وخت ماسخوتن په 2 بجو پیلېږي. تر دې مخکې پرون په راولپنډۍ کې پېښور زلمی کراچی کینګز ته په 26 منډو ماتې ورکړه. دا د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، خبرونه مو زموږ همکاري ملیحه میرزاده نن اوریدو. او څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د شمالي وزیرستان په سپینوام کې زده کوونکو د هغوی میندو پلرونو نن په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضرۍ او کم شمیرې خلاف لاریون کړی دی. لاریون کوونکو ویل چې په بیا بیا د تعلیم د محکمې چارواکو ته خپل غږ رسولی، خو ډیر استادان کار ته نه حاضرېږي چې ورسره د سیمې زده کوونکو زده کړې متاثره کیږي. بلخوا د شمالي وزیرستان د تعلیم محکمې مشر محب الله داوړ مشال ریډیو ته ویل چې د نوو برتیانو سربیره د غیر حاضر استادانو خلاف کاروایی روانه ده او تمه ده چې دغه مسله زر هواره کړي. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر نه.
احتجاج کوونکي وایي چې انجونو او نارینه او ښوونځي بند پراته دي. د تعلیم څانګې مشرانو سره یې په وار وار لیدلي، خو هیڅ ګام یې پورته نه کړ. سو په احتجاج مجبور شول. د سپینوام اوسیدونکي سیاسي او سماجي فعال لیاقت وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ماشومانو راتلونکي تیارو ته روان دي. نارینه او ښځینه ښوونکي سکولونو ته نه حاضریږي. په وار وار یې تعلیم څانګې او ځلي انتظامیې سره لیدلي، خو ستونزه یې حل نه شوه.
میز بار بار احتجاجی نہ کری دی او ڈی او سره مین ملاقات شوی دی. چکیم ٹیم رغلا و دی ایجوکیشن دی طرف نہ نو اگے اندازہ دادو چھ 50-65 ٹیچرو نو داسے دی چھ اگے ڈپٹے پس پینوام شے دی خود ڈپٹے تا نظر می وشی خیل کوٹ یو سکول دا چادی کا شے دے 3.5-400 بچو نے تعداد و ٹیچرو نو ولتا نشتا نو اگے سکول اس مکمل بند ائی دنن احتجاج چکیم اج ریکارڈ کا او وجہ دادو چھ دا سکول بچو کم از کم دے رزیو تا کمی پشر غلیے تو
دس پینوام میڈل سکول پینزم ٹولگیز دا کون کے حکمت اللہ وائی چه دوی کلم غواړي، رڼا غواړي، تعلیم څنګه دې ورته توجه وکړي.
آئندہ دې پر دې مش په حال راخم کې دې ایجوکیشن ډپارټمنټ نه مش دا اپیل کې دا درخواست ورته کې چې دې مش پس کولینا دې مش باندې دا راخم کو مش دا اس په تیاری شسترې جی مش تعلیم نشي حاصل اولای دې مش ادارې دا اس کندرا تی دې مش ادارې غرب دې دې دا ابو دې شي په دې باندې دا ایجوکیشن لا غور وکړو.
د سپینوام په سکول کې یو څو ماشومان او زده کوونکو خپل احساسات داسې شریک کړل. کلام و چه دزده کون کو دغه شکایت پاړه د شمالی وزیرستان تعلیم سانگه مشر محب الله داوڑ نو پختل، نو دوی وویل چه د استادانو کمیشتا خو لګیا دی چې ټول ښوونځي آباد کړي. نن یې د غلطه ټیم استولې د غیر حاضر استادانو څخه د تنخواګانو کټوتی روانه ده. په هر صورت به استادان ډیوټۍ لا حاضراوي. د غلطه د انجونو ښوونځیو کې د خزینه استادانو غیر حاضری په اړه مو د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشر انیکا هم سره هم د خبرو کولو هڅه وکړه، خو ورسره په خبرو کولو کې بریالي نشو. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک بیا مشال ریډیو ته وویل چې تعلیم څانګې مشران یې وربللی ول. ورته یې ویلي چې په هر صورت د غلطه سکولونه فعال شي. شمالی وزیرستان کې د تعلیم څانګې په وینا ټوله 1050 تعلیمی ادارې دي. په خاصه توګه د غلطه د لرو پرتو سیمو زده کوونکي او ځایي خلک اکثره د سکولونو د غیر فعالېدو شکایتونه کړي. دوی وایي چې نارینه او خاصه توګه د انجونو سکولونه یا ښوونځیو کې ښوونکي د نشت برابر دي، ډیوټۍ لا نه حاضریږي چې له وجې د زده کوونکو زده کړې اغېزمنې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیره. تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زو یو بل موضوع ته د سو ورځو نه د سپریم کورټ ته مشر قاضي او د ځینو نورو قاضیانو ترمنځ په فیصلو کې داسې خبرې لیکل کیږي چې سرګندېږي د ججانو ترمنځ اختلافات موجود دي. شنون کی او قانون پوهان وایي د ججانو ترمنځ اختلافات راځي خو داسې نه چې جمهوریت ته تاوان ورکړي. سیرون کی دا هم وایي باید ججان په خپلو کې اختلافات د عدالت دننه وساتي نه چې بهر ته راوباسي. بل خو ځینې قانون پوهان دا هم وایي له مودو راهیسې عدالتونو بیا داسې تورونه هم لګیدلی چې ګینی ججان پکې د ځینو سیاسي ډلو سره مرسته کوي. په پاکستان کې پر دې موضوع تاوده بحثونه هم روان دي. په دې اړه نور تفصیل له شاهنواز ترکزین اور.
د سپریم کورټ دوه ججانو فیصله ورکړي چې د سپریم کورټ مشر قاضي یا رجسټر ته د اختیار نشته چې ګینی هغه دی بنچ یا مقدمه اوریدونکي ججان بدل کړي او یا د شمیره کم کړي. دغه دوه ججان جسټس قاضي فایزي سا او جسټس یحیی افریدی چې تیر ورځې د هغه نوټس فیصله واوروله کوم چې دواړو ججانو په دې خبره خسته چې ګنزین سیاسي مقدمه داسې دي چې په اوریدنې د عدالت مشر قاضي د خپل خوخه ججان ګماروي. عدالت ته د رجسټر لخوا ویل شوی هم چې نوموړي سره اختیار خو نشته، خو بیا هم د چیف جسټس آف پاکستان لخوا دغه بنچ او یا هغه چې ګنې کوم ججان کومه مقدمه واوري په خپل خوخه مقرروي. د څو ورځو نه ښکاري چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د مقدمې د اوریدنو لپاره ججان بیا بیا یا خو بدلیږي یا ځینې ججان د سیاسي مقدمو نه په خپل معذرت کوي. آیا داسې ګامونه به عدالتي بحران خو نه پیدا کوي؟ د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان د مشال رادیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړي.
د دې د وجه نه جوډیشری ته هم ډیر زیات نقصان رسی، جمهوریت ته هم ډیر زیات نقصان رسی، د دې ملک سیاست ته هم ډیر نقصان رسی، او کله چې جمهوریت ته نقصانی، سیاست ته نقصانی، عدلی تقسیم نو دغه براه راست اثر دا په عوامو باندې پریوزی.
عدالت کې د ججانو ترمنځ اختلاف هغه وخت را څرګند شو چې د عدالت مشر قاضي عمر عطا بندیان په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د آئین او د قانون د مخې عامو ټاکنو لپاره د وخت نه مقرریدو ضد از خود نوټس اخیستی و. از خود نوټس معنی عدالتي نوټس. ځینې مقدمې داسې هم وي چې پکې مشر قاضي د خپل خوښې ججان مقرر کړي و. نو په همدغه خبره جسټس قاضي فایز عیسی د نهې په ورځ رجسټرار سپریم کورټ عدالت ته غوښتلی و. قاضی فایز عیسی په خپلو خبرو کې په هغه ورځ هم ویلي سپریم کورټ کې شپږ پنځوس زرو نه زیاتې مقدمې داسې دي چې لا هم فیصله شوي نه دي، خو بیا داسې کول چې ځینې مقدمې چې عدالت ته راوړل شي او هغه باندې اورېدنه او فیصلې دي زر زر وشي، او داسې چې بیا د 1999 نه راوړل شوي مقدمې لا هم د ځان ښکاري، په دې سره د عدالت په عزت کې کمی راځي او خلک بیا سوالونه هم پورته کوي. د پېښور های کورټ یو بل وکیل علي ګوهر دورانی مشال رادیو ته وویل اختلاف رائے سره د عدالت نظام ښه کیږي، ځکه اختلاف نه وي نو بیا خبره داسې ښکاري لکه امریت
چې یو جج یو انټرپریټیشن کوي بل جج بل انټرپریټیشن کوي. دا خو زمونږ د پاره ښه خبره ده چې لکه ازر جورسپروډنس کې ډیولپ کیږي. اختلافي نوټ همیشه ډیر خستا دغه وی هغه کې لیګل بیسز لیګل گراوندز وی، خو اختلافات اوپن نه راتک پکار، دغه یو غلط خبره ده.
په کال 1999 کې هم په سپریم کورټ کې دغه شاند سیاسي لانجو په سر د ججانو خپل منځي اختلاف راغلی. په هغه وخت کې مشر قاضي سید سجاد علي شاه ځینې فیصلې اورولې وې، خو هم په دغه عدالت کې ناستو نورو ججانو د دغه فیصلو ضد خپلې فیصلې اورولې وې. خبریال او تجزیه کار شم شاهد د هغه عدالتي لانجو هم خبر ده. مشال رادیو ته وویل عدالتونه باید بې طرفه وي، ځکه تیر وختونو کې جمهوریت ته ډېر تاوان ورکړی.
سیاسي مشرانو او څوک د عمران خان په حق کې فیصله کوي، څوک د نواز شریف په حق کې، څوک د پیپلز پارټۍ، داغه نه دا کیسه محالات پیښ شوې دي. زمان دا دار چې دا د ملک د سیاست لپاره، د ملک د امنیت لپاره، او د ملک د عدالتي نظام د پاره ډیر زیاته تباہی ده.
د پیښور های کورټ یو بل وکیل علی عظیم افریدی مشال رډ ته وویل هر کله که عدلیه په آئین او په قانون مکمل عمل درآمد شروع کړو نو دا به ډیره ګټوره وي. نو هغه څنګه
دا ای چیرم قانون کې نه دی لیکلی چې مثال کې طور پر ہائی کورٹ کی شل سیٹو نے دی اگے اولس وکیلہ نہ خلی ادری بڑے سیک ججا نہ خلی آئین دا وئی چی دوانو لبد برابر دی پخپلم اگے شان دی اپوائنٹمنٹس کڑی دی چی مثال کے طور ڈسٹرکٹ ججا نے نیگلیٹ کڑی دی اگنور کڑی دی خود اگے اوورال امپیکٹ پر سسٹم گرزی گی او بے وکیلان راوستی دی.
یاد دی چې د اکتوبر په 26 2022 کې د ورلد جسټس پروجیکټ په نوم د نړیوال انصاف پروژې لخوا خپل رپورت کې دوی لیکلي هغه ملکونه چې عدالتونه پکې کار کوي په درجه بندۍ کې د پاکستان نمبر 129 دی. دغه هیوادونو شمیره 140 ده. شاهنواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ ورتونکو په پاکستان کې د ګرانۍ کچه د فبروري په میاشت کې 1.6% ته رسیدلې ده چې دا په تاریخ کې تر ټولو لوړه کچه یادې کی. یوازې د فبروري په میاشت کې د ګرانۍ په شره کې 0.2% اضافه شوه. په عین وخت کې د مارچ په لومړۍ نیټه پاکستانی روپۍ بیا غورځېدلې او د بانک دننه یو امریکایي ډالر نور ګرانې دو سره له 280 روپو نه هم اوړېدلې دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په ملک کې د زری مبادله ذخیره ډیره کمه ده. حکومت د بجلی او د ګیس نرخونو له زیاتوالي سره نوي ټکسونه لګولي دي او له نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF سره د پور لپاره تړون هم بشپړ شوی نه دی. نو ځکه روپۍ غورځيږي او د ګرانۍ کچه لوړيږي. نور حال له کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
د پاکستان د شمیرنې ادارې د ریکارډ لمخې د فروری په میاشت کې د ګرانۍ په شره کې 0.32% نور هم اضافه شوې ده او له دې وروسته په هیواد کې د ګرانۍ کچه د تاریخ تر ټولو لوړې کچې 1.55% ته رسیدلې ده. په پاکستان کې هر میاشت د خوراکي توکو ترڅنګ د میوو سبزیانو نرخونه او د ترانسپورت کرایا ولې زیاتېږي. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال وکیل رحمان وای چې په ملک کې زری مبادله ذخیره ډیره کمه ده. حکومت د بجلی ګیس نرخونه زیاتولو سره نوی ټیکسونه لګولې دي.
پاکستان کې چې کوم د ګرانې صورتحال دی هغه ډیر په تیزی سره چې دینو هر یو شیز ګرانېږي. د دې بنیادی وجه دا ده چې یو خو پاکستان کرنسی چې دینو هغه په کته روانه ده، دویم بیا پیټرول قیمتونه دي هغه سیوا شوي دي، بیا د کشان چې دینو بجلی ګیس نرخونه سیوا شوي دي، ټیکسونو کې چې دینو 13 میاشت ډیره زیاته اضافه شوه جنو. د دې اوورال چې کوم صورتحال دی د دې فوج باندې ګرانی چې دین هغه په تیزی سره په بره روانه ده.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان د شمیرنې ادارې په وینا په تیره یو میاشت کې د چرګانو د غوښې بیا 40%، د خوراکي تیلو نرخ 40%، غوړي 15%، میوه 15% او د سبزیانو په بیا کې 14% زیاتوالی راغلی دی او په دې موده کې د بیلابیلو دالو بیا کې 10-13% اضافه شوې ده. یادې ادارې په وینا په پاکستان کې تیر کال د 2022 په فروری کې د ګرانۍ کچه 12.2% وه. په هیواد کې چې د خوراکي توکو ترڅنګ هر څه روز تر بلې ګرانېږي نو عام ولس ورسره له سختو ستونزو سره مخ دی. د کراچۍ کیاماڼۍ سیمې یو اوسیدونکی عطا الله وایي چې هر اونۍ نرخونه زیاتېږي.
دا رقم شم خو ډېر ګران، لکه مثال دا دالونه بولې، چاولې بولې، چینی ولا تقریبا چینی د نن سه یو هفته مخکې ولا په 4100 روپۍ دا رقم، نن ما راوړله په 4800 روپۍ. لکه دا 5 کیلو چکی وړ شروع دا مونږ سه تقریبا د نن سه یو هفته مخکې قدر خبره ده په 700 روپۍ، 700 نمبر کې کم 650 روپۍ، نن دا په 820-830 روپۍ، یعنی کې تقریبا په یو هفته کې د دومره پر کوکولو 150-200 روپۍ پر کې وکولو. دا رقم دالونو شو، دا رقم غوړي شلو، دا رقم لکه دا نور شان شو لکه چنی شو، چاولې شوې، دال وغیرہ شو، دا کم شان شې دی ډیر پورته بر روان.
یو خو چې په پاکستان کې ګرانی سی وشوي، په عین وخت کې په پاکستان کې روپۍ بیا غورځېدلې او امریکایي ډالر بیا سی وشوي ده. د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک په وینا د مارچ په لومړۍ نیټه د بینک دننه یا انټر بینک کې یو امریکایي ډالر 0.08 نور ګران شوی او یو امریکایي ډالر 2.68 ته رسیدلې دي. او بیا په آزاد مارکیټ کې ډالر 1 روپۍ ګران شوی او بیا 2.04 ته رسیدلې. په کراچۍ کې د پیسو بدلونکو اتحادیه مشر ملک بوستان د مارچ په لومړۍ نیټه مچا لیډیو ته وویل حکومت له سوداګرو سره ژمنه کړې وه چې د فروری تر اتشتمی سخت مخه به د بهر سوداګانو لپاره سندونه یا السیز پرانځي خو دوی تر اوسه اجازه ورنه کړه.
پہلی وجہ یہ بنی ہے کہ 28 فروری کو ڈیڈ لائن تھی ایکسپورٹروں کے لیے.
دی وای چې د ڈالر لوړېدو ممبئی وجہ دا ده چې حکومت اتشتم فروری سوداګرو ته د بهر سوداګانو لپاره سندونو پرانځدو ډیډ لائن ورکړی وو، خو هغه اسٹیٹ بینک عملی نه کړو. او بیا حکومت سخت کال لپاره حج پالیسی اعلان کړي، خو دا نه ده معلومه چې حکومت په سخت کال خلکو ته څومره رعایت ورکوي. او بیا د کورونا وبا له کبله له تیرو دو کالو حج بندو، نو ځکه سخت کال زیات خلک د تلو هڅه کوي او ډالر جمع کوي، او حکومت تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې حجیانو ته به رعایت ورکړي او کنه. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان د ځپلي اقتصاد لپاره د پیسو نړیوال مالیتي صندوق IMF سره لوزنامه ډیره مهمه ده، خو تر اوسه بشپړه شوې نه ده. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصادیاتو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل
د اوسه پورې کوم چې پاکستان فارن ایکسچینج ریزرو د هغه کنټینیو هغه انډر پرشر ده، او کوم چې اګریمنټ د IMF سره لوزنامه یو فائنل شیپ کې نه ده راغلی. دویم کو تاسو خیال وکړئ نو پولیټیکل انسټیبلټی او انسرټینټی پولیټیکل هم ده.
دا په داسې حال کې چې تر اوسه له نړیوال مالیتي صندوق IMF سره د پور لپاره تړون هم بشپړ شوی نه دی، او په هیواد کې بهرنۍ زر مبادله ذخیره روس تر بلې په کمېدو ده. په پاکستان کې ګرانی په داسې حال کې سیوا شوی او روپۍ د ډالر په مقابله نور غورځېدلې چې حکومت تیره میاشت اضافي بجټ هم اعلان کړی چې په مرسته یې د 100 اویا ارب روپو نورو مالیې یا ټیکسونه غونډوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د فروری په 2 خبري غونډې ته ویلي وو له IMF سره یې ټول شرطونه پوره کړي دي او ورسره خبرې اترې په آخري پړاو کې دي. ده البته خبرداري ورکړې چې له هغه نړیوالې مالیتي ادارې سره د پور پروګرام له بحالېدو سره به په پاکستان کې ګراني لا زیاته شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، راځو یو بل موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2020 کال کې د ترهګرۍ د پیښو په اړه رپورټ خپور کړی دی. ویل دي چې په دې کال کې هم په پاکستان کې د ترهګرۍ ګڼې پیښې شوې دي. یاد وزارت ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد قومي تګلارې د عملي کولو هڅې کړې دي، خو بیا هم د تحریک طالبان په ګډون بېلابېلو وسلوالو ډلو د بریدونو ذمهواري منلې. په راپور کې ویل شوي چې تحریک طالبان پاکستان په خیبر پختونخوا کې د شریعت راوستلو هڅې کوي، خو بیا ځینې شنونکي وایي چې دا دغه ډله دومره قوت نه لري چې په خپلو مقاصدو کې به بریالی شي. بلخوا د پاکستان حکومت او پوز وای چې د وسلوالو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. نور حال له انیسا اجمل لور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورت کې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله په خیبر پختونخوا کې د شریعت راوستلو لپاره هلې ځلې کوي. رپورت زیاتوي چې تحریک طالبان پاکستان د شریعت راوستلو په موخه د پاکستان پوز او ریاست ضد وسلوال فعالیتونه پیل کړي دي. په رپورت کې دا هم ویلي شوی چې تحریک طالبان پاکستان خپلو کسانو ته د روزنې ورکولو د خپلو فعالیتونو لپاره قبایلی سیمې کاروي، او دا ډله له القاعده وسلوالې ډلې سره اړیکې لري. د دې رپورت په اړه په قبایلی سیمو کې خبریال صفدر داوړ د مارچ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه په قبایلی ضلعو کې د تیرې څه مودې راهیسې رترهګرۍ له پیښو او د وسلوالو طالبانو لخوا د هغې ذمهواریانو له قبولولو څرګندېږي چې وسلوال طالبان یو وارې بیا په دې سیمو کې منظم شوي دي.
د ټي ټي پي طرف نه ډېر زیات دلته اټیک شروع دي حکومت پاکستان ته یا دلته پاکستان کې دننه. اول سل منگولی دل چې ٹی ٹی پی ډېر زیات د کمانډر نوروالی په قیادت کې متحرک شوی دی او دی اٹیکس کوي، او دا یو د هټه وجه دی چې افغانستان کې کوم طالبان حکومت راغلو او اوس ٹی ٹی پی دپاره افغانستان کې کاروایانې کول دا مشکل هم دی، او بلکې دی هم نه غواړي چې اوس هلته کار وکړي.
سفدر داوړ زیاتوي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروستو په هیواد کې د طالبانو بریدونه کم شول. نو تحریک طالبان پاکستان د خپل تحریک فعال ساتلو لپاره یو وار بیا په پاکستان کې بریدونه زیات کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروستو تحریک طالبان پاکستان په اګست کې د 2.5 او په سپتمبر کې د 2.5 بریدونو ذمہواري ومنله. خو بیا د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو پخانی سیکرټر سید اختر علی شاه وایي چې تحریک طالبان پاکستان هغه ځواک نه دی پاتې شوی چې ګنې دا ډله به په خیبر پختونخوا کې په شریعت راوستو یا نورو مقاصدو ترلاسه کولو کې کامیاب شي.
تحریک طالبان پاکستان دین علاوه نور داسې تنظیمونه چې دي دا هغوی یو خپله ګرینډ سټریټجي ده، یو تصور د هغوی شته. هغه تصور چې دی هغه جوړول دي یو اسلامي ریاست، دا چې نور کم دي داعش او القاعده او داشن تنظیمونه د اسلامي خلافت خبره کوي. شروع کې منصوبه یو د دې دام په یو وخت کې چې کبه شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان دلته به داسې یو ریاست جوړ شي او چل مضبوط شي، بیا به هغې نه پس سي بنو او کرک او دې طرف ونوته سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ریپورت کې دا هم ویلي شوی چې پاکستان په 2020 کال کې د منی لانډرینګ او وسلوالو ته د مالی مرستو ورکولو لړکې لګواښونو سره مخامخ شوی دی. په دې هیواد کې یو شمېر وسلوالو تنظیمونو د نیغ په نیغه ملاتړ چندو د جرمونو په کولو سره مالی پانګې ترلاسه کړي دي چې په رسمي یا غیر رسمي لارو وسلوالو ته رسیدلي دي. په پېښور کې خبریال شمیم شاهد بیا وایي چې په پاکستان کې د سیاسي اړیکړي د ترګرۍ سي تګلارو په سمه توګه نه عملي کولو او د افغانستان په اړه د ناسمې پالیسۍ له وجې په دې هیواد او په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې امنیتي حالات روز تر بلې خرابېږي.
په پاکستان کې سیاسي جماعتونه هم د یو بل سره په کنفلیکټ کې دي. دا شان که تاسو وګورئ وفاقي حکومت او د صوبو ترمنځ تر اوسه تعاون نو دغې سره رابطې نه وي، نو ځکه دا حالت خراب شو. اوس هم داسې دي ټیررزم په حقله باندې او د افغانستان په حقله د پاکستان پالیسۍ چې په مدین د ترداداتو ښکار دي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله بیا د جنوري په 1 قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال ویلي وو چې پولیس، پوس او دغه سي نورې امنیتي ادارې په هیواد کې د ترګرۍ ختمولو لپاره هڅې کوي او ګڼو امنیتي ځواکونو د لړکی قربانې هم ورکړي دي.
روزانہ یعنی یہ بات تو کی جاتی ہے کہ جی جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے.
د ترهګرۍ د پیښو په اړه خبرې کیږي، خو زه دغو کسانو ته ویل غواړم چې زموږ ادارې او امنیتي ځواکونه یې هم پر ضد لګیا دي. څو ورځې وړاندې د بنو جیل ته وسلوال ورننوتل او کسان یې یرغمال کړل، نو زموږ امنیتي ځواکونو د دغو وسلوالو پر ضد عملیات وکړل او وسلوالو چې کومې غوښتنې کولې نو هغه مو هم ونه منلې. د خیبر پختونخوا پولیس هر ورځ عملیات کوي او پکې وسلوال هم وژني او پخپله هم وژل کیږي. دغسې په پنجاب کې قانون نافذونکي ادارې دي چې پکې پوځیان هم شامل دي، نو هر ورځ زموږ دغه پوځیان وژل شي.
دغه سي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د فبراير په 13مه د مرکزی اپیکس کمیټه په غونډه کې ویلي شوی چې په ملک کې د سیاسي قرارې او اقتصادي ودې لپاره د ضروري ده چې ترهګري لمینځه یوړل شي. د اپیکس کمیټې په دې غونډه کې په قومي اکشن پلان د عمل درآمد او په 13 غونډه کې په شوو پریکړو د پرمختګ جاج اغستل شوی او په دې سلا شوی چې وفاقي حکومت به د امن پر ځای کولو لپاره له صوبو سره پوره همکاري او مرسته کوي.
د شمالي وزیرستان په سپینوام کې زده کوونکو د هغوی پلرونو په سکولونو کې د استادانو د غیر حاضرۍ او کم شمیر خلاف لاریون کړی دی. د سیمې اوسیدونکو زده کوونکو نن د لاریون پر مهال د تعلیم محکمې او ضلع انتظامي چارواکو باندې غږ وکړ چې د دوی د مسلې غم دی وخري. بلخوا د شمالي وزیرستان د تعلیم محکمې مشر محب الله داوړ مشال ریډیو سره په خبرو کې د استادانو د کمی ستونزه ومنله، خو وی ویل چې د نوو بړتیانو سربیره د غیر حاضر استادانو خلاف کاروایی روانه ده. په دې اړه یو تفصیلي رپورت هم لرو. اوریدونکو، د کرمې په بشرو سیمه کې د سمکه په سر پنخته کې دوه تنه زخمیان شوي دي. دا انخته د مارچ په لومړۍ نیټه د یدا او جوزک سیمو او نور حسین کلي د اوسیدونکو ترمنځ له هغې وروسته پیل شوي چې پر شاملاتي سمکه ونې بوټي لګول پیل شول. د برتانی سمندري ځواک له یوې وړې کښتۍ څخه د ټینک ضد توغندي او د بالستیک توغندو پرزې نیولې دي. برتانوي او امریکایي چارواکو نن ویل چې دغه سامان یې پر هغه کښتۍ تر چاپی وروسته ترلاسه کړی دی چې ښایي له ایران څخه یمن ته روانه وه. او اوریدونکو اوس هم راځو اونیس پروګرام سروې ته. د سروې په دې خپرونه کې مو دا اونۍ افغان سیاستواله شکریا بارکزی میلمنه وه. شکریا بارکزی مشال ریډیو ته وویل چې له هغه وخت څخه یې سیاست پیل کړ چې کله په لومړي ځل طالبان په افغانستان واکمن شول. د هغې نور خبرې په دې اونیس پروګرام کې اوریدلی شئ چې کوربنۍ زموږ همکاره ملیحه امیرزاده ده.
السلام علیکم، ملیحه امیرزاده یم. د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونیس خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه مه محرومه کوئ.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نو.
د مشال ریډیو اوریدونکو او د فیسبوک او د یوټیوب کتونکو سلامونه مې قبول کړه. ملیحه میرزاده ما په سروې خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې تاسو به ښه یې. نن را سره په خبرونه کې د مشال ریډیو د پراګ په سټوډیو کې شکریا بارکزی بیبی میلمنه ده. شکریا بارکزی افغان سیاستواله، خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله ده. شکریا بارکزی تر سیاست مخکې یو خبریاله وه. نوموړې په 2015 کال کې د ښځو په مخصوصو چوکو د ولسي جرګې غړی شوه. نوموړې په ناروې کې د افغانستان سفیر هم پاتې شوې ده. شکریا بارکزی په 2014 کې له یو برید څخه روغ وتلې وه. د خپل کار په سر نوموړي له دړکو سره هم مخامخ وه. شکریا بارکزی بیبي د ښځو لپاره یو مجله آینه زن هم جوړه کړې وه. شکریا بارکزی په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته هیواد پرېښودو، نن سبا په اروپا کې ژوند کوي. نو اوریدونکو سروې خبرونه ته خره غلاس. ما سره د پراګ په سټوډیو کې نن یو خاص میلمنه ده، افغان سیاستواله شکریا بارکزی بیبي. ستړي مشي.
قدرمن کتونکو او اوریدونکو ته د خپل د زړه تله د مینی ډاک سلام او احترام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. موږ ډیر خوشاله یو. زه خو نن ډیر خوشاله او زما ټول ټیم د مشال ریډیو ټول ټیم ډیر خوشاله چې نن موږ سره شکریا بارکزی بیبي په سټوډیو کې نیغ په نیغه خبرې کوي. نو ښه راغلاست تر توایو. ډیره مننه چې تاسو خپل وخت وباسلو موږ لپاره. شکریا بارکزی بیبي، تاسو خو د تعارف محتاج نه یې، کار ستاسو بلها دی. تپوس پوکو زمونږ د شو هغه فارمیټ هم دغه چې
مهرباني
د افغانستان د کومې سیمې سره تاسو تعلق ساتئ؟
ټول افغانستان سره زما تعلق دی.
ډېر ښه.
سوایم افغانستان نو هغه ټول ښکلې ښایسته جغرافیه چې ده او ټول قومونو ولسونو سره مې تعلق دی. په افغانستان کې ژوندم داسې دی، تاسو نشئ کولای چې یو قوم پورې تړلی یم، یو سیمې پورې تړلی یم، ځکه چې دا هر رګ بدن لاندې چې دی یو تاریخ دی، یو حکایت لري او یو ځای نه دی. نو ځکه زه همیشه داسې فکر کوم چې ټول افغانستان سره مې تعلق ده او چې غږېږم هم ماسه د افغانستان پاستازیتوب غږېږم او دا زما لپاره ویاړ دی.
تیرخه. نو تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟ شکریا.
افغانستان کې زما ټول ژوند، کریر، سیاست، ژورنالیزم، هر څه چې نیمه ماغه جوړ شوی په افغانستان کې.
بنیاد تاسو الته کې خودم
تل.
ډیرخه. نو اوریدونکو ته خو پته ده تاسو په سر کې خبریاله وې.
بله بله. او اول څه مخکې له دینه چې خبریالۍ ته لاړ شم او دا زمینه برابره شي، د اول ځل چې طالبان راغی نو یو ورځ خو په سړک کې ویده بولم، ځکه چې ما لور او زه دواړه ډاکټر ته تللي وو او ډاکټر هم ښځه وه. نو اتفاقا هغه ډاکټر موږ سره په سړک کې وه. موږ تقریبا درې تنې ښځې وو خو په دې درې تنو کې نه پوهېږم څه شی وو، زه یې لږ وډه بولم. نو اخې نه وروسته کور ته چې راغلم ډېر راته دا سخته وه او ځان سره مې سوچ وکړ چې موږ څه وو او څه شوو. البته طالبان نه مخکې هم هغه داخلي جنګونه په افغانستان کې هغه هم ښه وضعیت نه و. نو هغه وخت ما هغه بنیاد کورنۍ مکتب مو پرېښوده او هغه جنکۍ ته مې درس ورکاوه، سبق ورکاوه، او ځکه چې هغه وخت هم تعلیم ښځو لپاره او جنکیو لپاره بند و. او کله چې دا جنکیو ته ما خپل د پوهنتون د دورې قصې کولې یا یونیورسټي دورې، نو دې یو رقم راته کتل چې کنه د سی افغانستان مو غوی په ذهن کې بيخي او بل شی وزکه چوي واړه لوی شواله په جنگ کې پنځه کاله داخلي جنگ غینه روسم طالبان راغی نو فکر کوي چې د یالس ولا سپنجلس کلن جنیب بغیر د جنگ او د شین بل څه نه لیدله بیا فضل د خدای و چې بیرته کوم خبرې چې ما دوی ته کړې وي او ځکه چې ما خپل یونیورسيټي جو فزیکس لوسته و نو فزیک او میتماتکس کې ډیر خوم او ته به مدار سر کا ډیر خلې نمرې واخستې وي ځینې ډاکټران شو طالبان چې لاړل بیا نوې نظام چې پیل شو نو هغه وخت نه ما خپل کریر شروع کو بیا چې بون موافقت نامه وشو لغی نه روسته بیا ځکه چې زړه مې ډیر ډک و آینه زن د ښځو هنداره هغه مې جوړه کړله
چې تاسو سره واقع شوه تاسو ویلې چې په تاسو لږ تشدد وکړو که نه نو څه تاسو احساسوایا دغه وجه به چې تاسو بیا ځان ته سیاست خوښ کو کنه د سیاست د خوښولو لامل
سیاسي فکر هر چا سره یې خو فرق کوي چې تاسو څومره په هغې باندې باور لرئ په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې یوه کورنۍ چې سیاست سره یې تعلق نه وي یا دا سیاسي تحولات په افغانستان کې هغې ته زیان نه رسولی ګټه خو متاسفانه ډیره کمه وه خو زیان یې ډیر نو موږ همداسې یو سیاسي ماحول کې لوی شولو مکتب ته چې به تلو یو وضعیت و کور ته چې به راتلو بل شی به وه او نو کله چې تشدد سره مخامخ شوم بل شی په ما کې را ژوندی شو چې هغه د جنسي موضوع خبره وه یعنې ځکه چې ته یوه ښځې نه تعلیم کوی شي نه کار کوی شي او نه ډاکټر ته تلی شي نو دغه ما څو هغې نه مخکې سیاسي فکر خو به راسره مګر دغه چې د یو ښځې په صفت باندې یې تا وړتیا څه شی ده او د یو باتعلیم او باسواده ښځې په صفت باندې مسؤلیت دی د ټولنې په مقابل کې څه ده او نور ښځو جنکیو ته د مسؤلیت څه ده نو دغه شیان د دې باعث شو چې بیا هغه ما خپل آینې ځانم جوړ کړو ځکه چې هغه وخت کې د ښځو په هکله باندې خلک ډېر نه غږېده که نه هیڅ ته دې ته یې فکر هم نه و چې ښځې شته نشته 2001 او 2002 اور پینځه شپږ یعنی دا هغه کلونه و چې ښځو ته سمبولیک لږ شانتې توجه کېده مګر ما د اول هغه بنیادي فکر و دا وخت غواړي چې هر ښځه پوه شي چې زه ښځه یم مسؤلیت لرم
سیاست ستاسو په ژوند کې څه غټ تغییر راوستو لکه 2015 کال و چې ستاسو تړاو
و هغه نه مخکې هغه نه مخکې کله چې زه فکر کوم چې په نو ناتیم کال کې چې ما خپل هغه خصوصي مکتبونو دا شیان شروع کړ کورنی مکتبونه خصوصي خو نه شو ویلای نو هغه د هغې زمان د طالبانو د سیاست او اصول پر خلاف کارو صحیح دا یو او بل چې زه د رسنۍ کار مې شروع کړ په هغه کې هم هغه وخت د جنګ سالانو په ضد باندې خبرې کول دا ډېره غټه خبره وه او زما تقریبا ټول فوکس په هغې باندې او دا چې ښځه څوک ده په ټولنه کې هغې نه وروسته افتخار لرم چې د افغانستان اساسي قانون مې ولیکله هغه اصلي دګر د جګړې او ماغه د اساسي قانون ځکه چې اساسي قانون مور قانون دی په ټولنه کې نو هغه وخت وا او بیا پارلمان خو نو وروسته نه خبره وا
صحیح صحیح شکریہ بیبی لکه تاسو ذکر وکړو چې یو ځل په خوا چې په لومړي ځل طالبان واکمن شو په افغانستان اوس بیا حالات بدل دي تاسو چې خپل ژوند کې یو مقصد ځان ته ټاکلیو سیاست پای کې څه بدلون راغیسته سو په ژوند یې څه اثر کو بیا په افغانستان کې بل عموم د ښځو په ژوند چې کوم اثر شوی دی لکه تاسو هغه په تلکو
زه نه وایم چې اوسنۍ طالبانو واکمنی په افغانستان باندې تنا اثر ډیر دی په سیمه کې په دنیا کې تاسو منفی اغیزو اثر وینئ ځکه چې یو خدای دی چې د دوی سیاست ښځو په وړاندې ډیره هغه غیر انساني سیاست دی چې نه افغاني دود دستورې مني نه اسلامي اصولې مني او نه هم د چا خبره په پښتنو کې د سرایج نشته چې تاسو په ښځو باندې پردی ښځو باندې لاس چیک کوي وی ډبه وی او یا هم تعلیم نه محروم کوي که نه نو دا یوازې هغه شاتک دنه په افغانستان کې نو تاسو ګورئ سیمې لپاره دا یو ستر شاتک و په افغانستان کې نه تنها سیاسي بي ثباتي رامنځته شو، افغانستان خپل هویت بیرته له لاسه ورکړ کنه. دا ډیر وخت ونیو چې افغانستان خپل بیرته راشي، خپل بیرغ ولري، خپل نوم ولري، او د یو انزوا نه وځي، او بیرته چې افغانستان دنیا سره یو ځای شوله، بیرته یو منځوي افغانستان ته لاړلو. دا یو خوا، او بل خوا چې د افغانستان نیمه بدن چې ښځې دي، هغې د کار نه، د تعلیم نه، د هر فرصت چې دوی ته پلاس ورکړل شوی، هغې نه دوی متاسفانه بې برخه شوله. پوهېږي دا څومره ستونزمن دی؟ یعنی ما خپل د عمر 15 کاله دې مبارزې لپاره ورکه، او نن بیرته چیرته ولاړ یم کله چې 15 کاله مخکې ولاړم. تفاوت په څه کې دی؟ تفاوت الحمدلله نن سبا په میلیونونو افغان میرمنې باسواده دي. دا زما لپاره د بریا او د خوشحالۍ ځای دی. نن که زه خپله دننه په افغانستان کې نه یم، مګر نور زما غږ شتالته که نه، یعنی هغه فزیک غږ نه، هغه پیام چې زه غواړم وړاندې کړم، هغه لپاره نور ښځې شته چې خپل غږ پورته کړي.
خو شکریا بیبي، لکه چې د ښځې د تعلیم نه محرومه وساتل شوې، اوس د کار نه هم لرې وساتل شوې. یو باسواده ټولنه به څنګه جوړیږي؟ تاسو وایئ چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده، هغه نیمه برخه به څنګه پرمختګ
کوي؟ موږ په دې باور یو چې تر پایه پورې د تورې تیارې او تورتم او تورې ورځې په افغانستان کې نه کنه، حتمن وای د ظلم کاسه نسکوره ده. دا ظلم چې په افغانستان کې دی، خامخا به نسکور کیږي.
نو مطلب تاسو د ښځو راتلونکي ته خوشبینه یې؟
ډېر زیات. حتی په اول طالبانو دور کې هم زه ورته خوشبینم، ځکه ما خپل مکتبونه او هغه کورني مکتبونه هم درلوده، ځکه خپله مې درس ورکوه، ځکه نور باسواده ښځې دې ته مې هڅوله او تشویقوله چې راشي، که یو کوټه هم لري هغې نه یو صنف جوړ کړي او سبق ورکړي. یو دا دی چې د سیاست د طالبانو څه شی دی، یو دا دی چې د خلکو غوښتنه څه ده. زه په دې باندې باور لرم چې هر باسواده ښځه نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې خپل لور او یا هم نږدې هغه خپل ماحول کې چې جنکیان دي بې سواده یې پری نه دي. نو صحیح ده چې رسمي مکتبونه متاسفانه بند شو، مګر زموږ فعالیتونه او د ښځو فعالیتونه خو روان دي. نو ځکه زه فکر نه کوم چې موږ به یو مطلق بې سواد ټولنې سره به مخامخ کیږو. په رواني لحاظ باندې داسې بد اغېز کړی چې دا به 10 کاله نور وخت نیسي چې بیرته جوړ شي.
او شکریا بیبي، تاسو مخکې ذکر وکړو چې پخوا چې طالبان واکمن وو په 1990 کې، تاسو د مکتبونو ذکر وکړو چې دا هغوی د خوښې خلاف کار وو. اوس تاسو څنګه خپل رول ته ګورئ؟ تاسو څه کولی شئ، څه کوئ د افغان ښځو لپاره چې د سکولونو نه لري دي، د کار نه لري دي؟
نن سبا ما مسؤلیت زکته ډیر دی تر هغه وخت، ځکه که زه بیرته ماغه شکریه بارکزی وای نو زه به اوس هم مالته خپل ما فعالیت په فزیکي لحاظ باندې جاري ساته. خو اوس هم خواله همدغه دی چې کوم میرمنې افغانستان کې دي، هغوی سره زموږ تعلق شته او د هغوی غږ نړۍ ته رسوو. یو خبره. دویم خبره دا ده چې نن سبا تاسو وینئ چې دنه په افغانستان کې افغانستان باندې متاسفانه هیڅ افغانستان په افغانستان کې نارینه او یا هم سیاسي فعالیتونه لري، دا صرف یوازې ښځې دي. که ملل متحد هم دی موږ ځو او وایو چې ګورې افغانستان خلکو سره په دغه شرایطو باندې مرسته وکړي، که د تعلیم موضوع ده موږ ورځو وایو، او که نړیوال سازمانونو سره دی، که دولتونو سره دی، هغه خپل د خلکو پیام دنیا ته رسو. نو زه فکر کوم په اوسنۍ شرایط کې په څومره محدودیتونو سره چې موږ مخامخ یو، دغه هم یو ستر کار دی.
ډیر را به شو د شکریا بارکزی بیبي د کار ژوند او هلو ځلو باندې موږ دا پروګرام کوو خصوصي. شکریا بارکزی بیبي، تاسو په ناروې کې د افغانستان سفیر هم پاتې شوي، نو د ولسی جرګې استازی وی، تاسو ولې هغه پریښودو او بیا تاسو
ما نه دی پریښې؟ نه، زه څوک نه یم چې خپل یو مسؤلیت نه ځان وباسم. کله چې نومبر 2014 کال کې په ما باندې هغه انتحاري حمله وشوله، نو هغې نه وروسته څو کسان په هغه کې شهیدان شوه چې سخت خفه او غمجن شوم نو اغه نه روس از ما ټول سیاسي او اجتماعي ټولنیز فعالیتونه محدود شو. نو داغه وخت مشران ولته خوب دوامدار تهدید سره به مخامخ کیدم، حتی کله نا کله نیمه شپه به دوی ټلیفون کوي چې خپل بچیانو سره تاسو لاړ شئ یو بل امن کور ته یا سته. اخر ډیر پتنګ شوم. بیا نو ماته اتمر صاحب ویلی هغه وخت د شورای امنیت مشری په غاړه وای رئیس جمهور فکر کوي چې ستاسو امنیت ډیر په خطر کې دی او لږ وخت لپاره تاسو باندې لاشئ چې دغه تهدید کچه ټیټه شي، بیا بیرته خو ستاسو خپل ملک ته راتلی شئ. نو ما بل هیڅ آپشن نه لرمه، یو بسته دولت مانه دا غوښتنه کوي چې یوه ښځه لاړ شي او مال څه چې شی لرم خو یو قلم لرم یو خبره لرم، په دې باندې خو باید هیڅوکم څه نه شي جلاوطن نه شي. په هر صورت نه مې غوښته چې بل څوک زما د فکر او زما نظر په خاطر باندې خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو ځکه هغه تبعید مې ومنه، افغانستان نه باندې سفارت ناروی ته لاړلم، هلته افغانانو لپاره مې کار وکړ، هلته هم د افغانانو د حقوقو نه مې دفاع وکړ، هلته هم د افغانستان عزت او هویت مې وساته. او چې کله بیرته د ولسی جرګې ټاکنې کېدلې ما خپل استعفا غي نه مخکې لیږلې وه. شپږ میاشتې مې د سفارت نه وتلې، مال زه نه شم، ځکه مال چې دا بورډ چې ما اغوستی ما پښو باندې برابر نه راځي، ډېر قید تنګ دی. تاسو ولسی ګاکې یاسته، تاسو غږیږي، تاسو ازادي د بیان لري، او چې ډیپلوماټ شولسته نو بیا هر شی په ډیپلوماټیک ژبه باندې ویل هغه آسانه کار نه و. هغه هم د سیوزه کې چې جسپن روحن افغانستان سره تعلق لري، بیا نو ستونز منو
صحیح. نو مطلب تاسو دا غنئ چې هغه ستاسو چې کوم سفارتي دند واغ بيخي بدل و، ستاسو په ژوند دي تغییر هم وکړو. ستاسو کتل په ناروی کې خزي څنګه زواکمنې وی او کله څه فرق تاسو لیدو؟
هر ټولنه هغه وخت باسیا او ترقی ته رسیدې شي په هغه ټولنه کې ښځې باسوادې، ښځې قدرتمندې، او ښځه په هغه ټولنه کې پرمختګ وکړي. په هغه وخت کې انا سولبرګ د ناروې صدر اعظم وه، وزیر دفاع ښځه وه، بیا چې بیا خارجه وزارت ته لاړه همداسې تقریبا نیمه حکومت د ښځو په واک کې وه. نو ځکه هغه یو قدرتمند پیاوړی او آرام سرمایهدار اشتمن ملکو. نو زه فکر کوم که دغه سیاست سیده چې مثلا موږ افغانستان کې کلتوري او دینی خبرې بل شانت دي، مګر ځان سره مې همیشه فکر کاوه چې ولې موږ نشو کولای لکه نور ملکونو ملتونو پر رقم یو عادي نورمال ژوند ولرو. خیر که پرمختګ لکه ستونزمن دی، که شتمن کېدل لکه ستونزمن دی، مګر حتی اقل دغه عادي او نورمال ژوند، ځکه چې په افغانستان کې چې ما پیادیږي موږ عادي ژوند هم نه درلوده، همیشه تحولاتو نه ډاک وو. نو دا خبره ما سره وه. او بل ځان سره مې فکر کاوه څومره چې وخت ما خارج کې تیر کړی هغومره زما احترام او قدر افغان میرمنو ته او هغه میرمنې چې په ډیر 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 بد حالت کې او په هغه ملکونو کې ژوند کوي چې هیڅ ورته احترام نه کیږي، مګر بیا هم دوی ژوند کوي، بیا هم مبارزه کوي، بیا هم خپل بچیان لویي، بیا هم خپل تعلیم کوي، خپل درس وایي، سیاست کوي، تجار مې ورته ډیریږي، ځکه چې دا خپله یو 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 بله مبارزه ده. تاسو درې چنده باید نارینه ونه ډیر کار وکړي چې خپل ځان خپل ټولنه کې ثابت کړي.
ډیر ښه، شکریا بارک زی بی. موږ سره یو اوریدونکي دی عمران ملنګ رو را سره دی، ستړي مشي ورته وایي ګورو چې دوی سپوښتنه لري. سلامونه.
ډیره مننه ملیحه جانې خور، تا ته او میلمنې ته دیا سلام کوم.
وعلیکم السلام عمران ملنګ رو، ستاسو پوښتنه څه ده؟
ملیحې خورې لنډه شانتي پوښتنه کوم. ملیحې خورې، میلمنې نه مې تپوس دا ده، آیا د اوسنی حکومت آیا د مخکې حکومت څه کوم نه و؟ او دی کی او دی خورجان ته څوره پرک لیدل چی، او بلکې د نن سبا حکومت خو دغه دوام کوي چې یاره مو د سکولونو څخه بند کړي دي، په دی وجه مینه دي بند کړي. ملي حجان خور وای چې مور ته ز تاسو په پرده کې راځي سکول ته.
ښه،
نه آیا آیا مو به دغه سکولونه کولاو کو؟ آیا دغه خبره دوه اختیار ده که ترڅه هدا پرې دا دروغ وای؟
دوی سوی چې سکولونه بند دي چې سوی چې پرده کې نسی جینا کې
پردہ جی منہ پردہ کی رچائی آیا پل اسکول ترزائی کنا دی خور جان می دگا سوال لچ آیا دگا خبر دا رفتیا کئی کا تر چاہ دا پری کا دگا خبر دا دروغ دا
سما دا ڈیرا من عمران ملنگ رو راو زخ ساسو پختنا واپس شکریہ بارک زی بی بی تا تکراروم زکا ہوئی نشی اوری دی نو شکریہ بی بی عمران ملنگ رو ٹیلی فون کرو دوی تپوس کئی چھے اوسنی چې کوم حکومت ته په افغانستان کې د طالبانو دوی وی چې دوی سکولونه بند کړی دی او د دې تر شا یې لته خي چې جنکې چې سکولونه ته زین دوی پرده نه کوي نو دوی وی دا رښتیا هم داسې ده
نه دا غلطه ده کنه دا څنګه دوی دا خبره کوي شي الحمدللہ افغان میرمنې تل په پرده کې وو زمونږ مکتب چې ما پی دیږي از 50 کلونه زما عمر ډیر دی خو 50 یې وشمیره یعنی نیم قرن کېږي حتی ما مور چې 50 کلنه ده دا هغه وختونه چې ما دا مکتبونه د جنکې او لوکانو سره بیل دي یعنی موږ په افغانستان کې ګډ مکتب ګډ سکول نه لرو بیل بیل او بل چې ما پی دیږي حتی د ډاکټر نجیب او د کارمل په وخت کې هر ټیکریپ سره ول مکتبو کې دا یو څه دی اصول دی مطلق مطلق اصول صحیح او الحمدلله افغان جنکې افغان میندې خویندې میرمنې ټول با پرده با عزت او پتمنی خزی دی نو دا اغا مسائل دی چه طالبانی وایی از فکر کوم طالبان بل هیچ شای نلری یو زلی راغی وی چه ولا دا اغا چه چکم دی درسی کتابونه دی که منگا غوارو اصلاحات راولو خدا چه رقم درس دی دا چه رقم اصلاحات دوی راوسته چه چالوکان لپار سی ده اسلامی ده جنکیو لپار نده کنه دوی نغواری چه الانان وی چه خویندو ورونو موږ نه غواړو چې ښځې تعلیم وکړي افغانستان پرمختګ وکړي موږ هغه ډلې چې نه خپل هم تعلیم کړي او نه غواړو بل څوک تعلیم وکړي اوس موږ خپل کلونې که خپل خویندې که خپل ښځې پرېږدو بار ته چیرته لاړ شي تعلیم وکړي تحصیل وکړي هغه بېله خبره ده اوس مثلا د دې کورنۍ پاکستان کې قطر کې امارات کې سعودي کې اروپا کې ژوند کوي او د تعلیم نه برخمن دي یوم نه غواړي چې جالبه ده او چې حتی د دوی یو ډېر ستر مشر نه په ټي وي شو کې پوښتنه وکړله چې ستا لور څه کوي وایي ورته ښځینه معلم راځي کور کې درس ورکوي و بدبخت خو ته پیسې لرې کوای شي یو بل ښځه چې هغه با تعلیمه ده راځي ایتا لور ته درس ورکوي او که دا عمل کوم داسې لاړ شي خو بیا نو بل ښځینه مېرمن هم با تعلیمه نه پاتې کیږي چې راشي چې نورو ته تعلیم ورکړي یعنی تعلیم سره د دوی شوق د خپل ښځو جنکیو خویندو لپاره شته مگر د افغان ولس لپاره نشته
شکریہ بی بی یو بل تپوس پو کمالا کا پروگرام کی حکم و ہم پاتے دے دا تپوس خام خا کول غواړم په افغانستان کې د خزو سیاسی ځواکمنی ایت تاسو څنګه ګورایا خزی پیاوړی پاتې شوی دی په سیاسي توګه
ګورا طالبان وای مونږ ناتو ماتکړه امریکا مو وشړل مگر د افغانستان خزو په مقابل کې دی ناکام پاتې شو نو زه ځان دومره پیاوړی کنم هغه ډله چې دا کوي چې دا ټول ناکام کړل د خوځو ته ناکام شو
او یو بل تپوس په ایران کې چې څه حالات ولیدل شول خزی را پاسې دی سړی هغه سره ولاړ پاتې شو په افغانستان کې چې خزی اوس راوتې دي دوی مظاهره وکړي د خپل حقونو لپاره هغه سړی ولې چپ پاتې دي
دا دوه مختلف خبرې دي د ایران خلک او مغه پوهې ته رسیدلې یو نړیوال حمایت ورسره شته دویم متاسفانه په افغانستان کې سربیره پر دې چې زه دا نه وایم چې زموږ نارینه طالبان یا د هغوی اصول مني ځکه نارینه هم ډېر د هغوی حرمت او احترام تر پښو لاندې کېږي هغوی هم وهل کېږي او تکول کېږي مګر کېدای شي دوی هغه ځان ته بېغیرتي وګڼي چې راشي او طالبان په مخ کې خپل غږ جي کي چې بېرته یې طالبان ووهي که نه ښځې خو وایي چې موږ خاص هم سلام نه لرو مگر نارینه خو بیا په دې فکر باندې نه دي خو یوه بله ډله سلا سره بیا د طالبانو په مقابل کې ولاړ ده زه جنگ نور افغانستان لپاره نه غواړم مګر د ایران که ایران خلک هم د دنیا نه حمایت نه درلوده نو فکر کوم چې حتی د هغوی مظاهرې به اخبار هم نکیده ځکه چې اوس د دنیا سیاست هماغه خواته روان دی او په ایران کې د تعلیم کچه ډیره ده د هغه خود آګاهي چې موږ ورته یو په ټولنه کې او هغه درک چې دوی لري هغه ډیر دی د نظام سره مخالفت فکر نه کوم چې ایران او افغانستان کې متفاوت وي کېدای شي په یوه کچه باندې مګر تفاوتونه په جوړښتونو کې شته په مسؤلیتونو کې شته زه فکر کوم ډیر زر به موږ خپل افغان وروڼه هم خپل څنګ کې ولرو
انشاءالله او یو تپوس پکول غواړو اوریدونکي به هم اوریدل غواړي چې کله په 2021 کې طالبان واپس راغلل مونږ داسې اوریدلې دي چې تاسو ډېر د سنځو سره مخامخ وئ او ډېر په مشکلو حالاتو کې له هېواده وتلي وئ هغه تجربه څنګه وستاسو
ترخه اول خو ما زړه نه کېده چې زه خپل وطن پرېږدم خپل کور پرېږدم خپل هویت پرېږدم مګر دا هم ځان ایما لپاره ډېر ستونزمنه وه ځکه چې کله ناکله ما 15 کاله ورکه چې خپل نوم هویت او تاریخ جوړ کړم که نه مګر دغه نوم او هویت او تاریخ په هغه وخت کې زما لوی ستر دښمن و نه تنها ما لپاره بلکې هغه خلک چې زما لپاره یې پناه راکړې وه او ما سره یو ځای وه نو د دې تر څنګ زه فکر کوم چې زما مسؤلیت هم دا و چې بېرته باید هغه غږ شم چې ومه نو ترخه تجربه وه خدای دې بیرته هغه ورځ راولي چې په سرلوړۍ په آبادۍ او په خوشحالۍ بیرته هر افغان خپل وطن ته منډې وهي هغه مې کور دی هغه مې ګور دی
شکریا بارکزی بیبی ډیره مننه بس په اخره کې بس تاسو نه تپوس کول غواړو زمونږ ټولو اوریدونکو او کتونکو ته بس تاسو سره پیغام وي
زما پیغام مغه دی ټولو نه خم دا دی چې یو بل سره مینه ولري او احترام او کله هم هیڅ دښمن ته که ستاسو کې فکری او یا هم ستاسو چاپیر ځای مه ورکوئ چې یا تاسو ستاسو ملک ستاسو کورنۍ تباه و برباد شي ګورئ که لږ هم دښمن ته تاسو ځای ورکه پوه شي چې نور تاسو هغه په خپل لاس باندې خپل ژوند لپاره یو دایمي دښمن پیدا کوئ نو زما غوښتنه ټولو نه همداده چې احترام او مینه مهروي
ډیر خسته ډیره مننه شکریا بارک دی بیبی چې تاسو موږ له وخره کو اوریدونکو او د مشال ریډیو د فیسبوک یوټیوب کتونکو دا و د نن په خبرونه کې شکریا بارک زی بیبی چې موږ سره نیخ په نیغه په سټوډیو کې خبرې کولې موږ امید کوو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي پر اتلونکو هفتو کې بل نور ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتئ د الله پامن
سرګې تور وی ما بملنکې لیلا د په خوري باندې د ماچا چې سرګې تور وی ما بملنکې لیلا د په خوري باندې د ماچا چې سرګې تور وی ما بملنکې لیلا دا پی خوری بنگری دی ماشا لیلا دا پی خوری بنگری دی ماشا
مشال رادیو اوریدونکو ته زیره ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي د مشال رادیو په لندو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل اپ باندې